سره لدی هم خلک په عادي توګه باندې خپل ژوند مختوري. د هلمند لوالي سره بعد ولایت په ولایت په اوسنی پروګرام کې په هلمند کې د دولتي حاکمیت اړوند مسائل، عمومي وضعیت، د خلکو حال، امنیتي حالات او د حکومت په پروګرامونو باندې خبري وکړو. ستاسو ټلیفونونو ته به هم سترګې په لار یو. زموږ د ټلیفون شمیرې دی په افغانستان کې کولای شي په دغو دوو شمیرو 0999 40 15 40 او 0922 55 شمیرو باندې زنګ را وهي. همدارس د ازادي رادیو سکایپ هم در سره یادښت کوي چې څوک چې سکایپ ته لاسرسی لري کولای شي په سکایپ باندې زنګ را وهي radio.azadi.org/azadi. نړیوال شمیرې مو دی 0040 22 14 40 15 1. تر هر څه مخکې به په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی ته ورشو. الیاس دایی یو رپورټ له ګرشک را لیږلی دی. لومړی به د هغه رپورټ ته غوږ شو. الیاس دایی ګرشک ته تللی و، هلته یې د وروستۍ جګړې له حاله موږ ته دغه رپورټ را لیږلی دی.
ټنګونه ډېر لیدل کېږي، خو د ګرشک په بازار کې وضعیت عادي دی. دکانداران په خپل کاروبار اخته دي، خو د عمومي بازار لویدیز لور ته په 200 متره کې د جنگ لومړۍ کرښه کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ ډزې روانې دي. او افغان ځواکونه د غشیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي چې تېره ورځ د لاسه وتلې وې. که څه هم د ګریش د پارچاوي په سیمه کې د ملکي کسانو د شتون ویرسته، خو د هوا او مځکې د لارې په هغه وسلوالو درانه فیرونه کیږي چې ویل کیږي تیره ورځ د افغان ځواکونو په ضد جګړې ته راغلي دي. د سیمې څخه تازه وتونکي خلک وایي سوینجري او ماشومان بند پاتې دي.
محمد ولی اخوا د جنګ ټکان طالبان مسله ته لږ اخوا د بس سره ویتلو غوښتنه مو دا چې دا کاربن اخوا د سلا بېخي دلته په تکلیف اوسره شیان پاتې دي. وایي شیانو لته پر مرجانو ولاړ دي، وژو ولاړ دي، کورونو شیان ګرد ولاړه، خلک ور شو ولاړه، خلک ډېر سره ستړي دي.
واقعا د دغه مشکل څخه خلکو تشویش درلودی، خو بیا هم زموږ میړانو وسلوالو امنیتي ځواکونو او ولسونو خلکو ته ډاډ ورکوي چې هېڅکله ستاسو ژوند، ستاسو سر او ستاسو مال په خطر کې نسي اچولی.
تېره ورځ وسلوالو د ګرشک ولسوالۍ په 5 مهمو سیمو کې پر امنیتي کمربندونو بریدونه وکړل چې د یو شمېر سرچینو په خبره دواړو غاړو ته پکې مرګ ژوبله واوښتله. د والی ویند عمر ځواک هغه مهال وویل دوه سرتیري وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. د ګرشک امنیه قمندان دوهم څارن محمد اسماعیل خپلواک د ګرشک د پارچاوي په سیمه کې ازادي راډیو ټول د افغان ځواکونو په نسبت وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله وښته ده.
زموږ تلفات الحمدلله ډیر کم دي، ځکه موږ آمادګي درلودل. موږ د دوی په پلانونو باندې خبر وو، د دوی زموږ پلانونه د دوی د پلانونو مطابق روان وو. په دې خاطر زموږ تلفات نه درلودل. دوه کسه پولیس شهیدان درلودل، دیر لس کسه مو زخمیان درلودل، چې زخمیان هم دغه تشویش وړ نه دي.
کته هم شمیر یاد نه کړ، خو خپلواک ول د غشپارس پوسټو څخه غنی بیرتنی ولید چې د پنځم په ورځ وسلوالو نیولې. په ګریش کې د ملي اردو د شپږم کنده کمانډان جګړن میرویس وای کده بهرنه یو افغان ځواکونه او ملاتړ نه وای جګړه سختېدل.
دشمن پلان بسیار کلان داشت که میخواست که شار ګریش کې هم بد
دی وای. دشمن ډیر لوی پلان درلود. دوی غوښتل د ګڼ وسلوالو او پراخ تبلیغاتو په کولو سره ګریش ته سکوت ورکړي. موږ وکولای شول چې راغلی دشمن مات کړو او د سربند او پرچایو په سیمه کې هغوی په شا وتنبو. تاسو وینئ چې وسلوال په شا روان دي او سیمې پرېږدي. موږ په خپلو عملیاتو ته تر هغه دوام ورکړو چې وسلوال له سیمو وباسو. د لشکرګاه په جنوب کې د ناوی ولسوالۍ تر مرکز پورې د سیمو تر نیولو وروسته د لومړی ځل دی چې وسلوال په یوه بله ولسوالۍ کې پراخ بریدونه کوي او د سیمو د نیولو تر څنګ حکومتي سرتیرو ته د درنو تلفاتو ادا کوي. محمد الیاستایی، د ازادي راډیو هلمند.
د هلمند څخه مو د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی رپورټ واورید. هغه ګرشک ته تللی و چېرته چې جګړه پیل شوې ده او افغان پوځیان د وسلوالو طالبانو په وړاندې مقاومت کوي. وسلوالو طالبانو له څو خواو نه په افغان پوځیانو په دې ولسوالۍ کې حمله کړې ده او افغان پوځیان هم ځواب ورکوي. په ګرشک کې په داسې حال کې جګړه پیلېږي چې تر دې مخکې د ناوې ولسوالۍ مرکز او ځینې سیمې افغان امنیتي ځواکونو له وسلوالو طالبانو ونیولې. ناوا چې د هلمند یا لو ټولو ګڼمیشتو او پراخو ولسوالیو دا او شاوخوا درې لکه اوسیدونکي لري په ورستیو شاوخوا نه میاشتو کې د وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې و او تازه افغان پوجانو دغه ولسوالی نیولې ده. د هلمند ولی ښاغلی حیات الله حیات په لاین کې دی. حیات صاحب ستړي مشي، مننه چې زموږ پروګرام ته مو راغلی. د هلمند عمومي وضعیت څنګه دی؟ په څومره سیمو افغان حکومت هلته حاکمه ده؟
سلامونه تاسو ست تحقیقي همکارانو او خپلو درنو هیوادوالو ته. په دې کې شک نشته چې تقریبا نه میاشتې مخکې دښمن پلان لاره د سیمه ییزو استخباراتو په واسطه او هغه فشار چې په دو باندې د نړیوالو لخوا نه و چې دو باید د تروریستانو کمپونه بند کړي او بالخصوص د پاکستان نه دو ته ځواب وویل شي. دو هود ونیو چې تر څو په افغانستان کې څو ولایتونو ته د هلمند په شمول سقوط ورکړي. نو هماغه اوس نه میاشتې مخکې دښمن د سیمې د استخباراتو او سایدانو په ملاتړ باندې په هلمند کې پراخ عملیات پیل کړل او یو څه پیشروي وکړله چې په هغې کې د خانشین او ناوی ولسوالۍ سقوط وکړ. سا کال په ژمي کې مونږه پوره آمادګي ونیوله تر څو پورې وکولی شو دښمن ته رحمتونکی ځواب ورکړو. هماغه اوس په روژه کې د مونږ عملیات پیل شوه. په لومړي ځل کې مونږه مارجې ته اکمالات وکړل شپږ میاشتو دپاره. هلته مو یو څه امنیتي ساحه پراخه کړله. نادلي ولسوالۍ ته مو د ځمکې لاره خلاصه کړله او دښمن مو د لشکرګاه د څنډو نه یو څه پوشاک. په درېیم قدم کې مونږه په ګرمسیر، کنګین او ناوه کې خپل عملیات پیل کړل چې په دې درې واړه ولسوالۍ کې مو زیات پرمختګونه وکړه. او په نتیجه کې څو ورځې مخکې د ناوی ولسوالۍ مونږ د دغه دښمن د وجود نه پاکه کړله. اولته مو د خلکو لپاره د آرامه ژوند زمینه مساعده کړله. مونږ هغه پلانونه چې لرو د لښکرګاه د شاوخوا نه مو شروع کړې ده او انشاءالله ورو ورو به دغه امنیتي ساحې پراخه. ولې په دې کې شک نشته چې د خاورې دښمنان هم د مونږ په مقابل کې پلانونه لري. چې یوه بېلګه یې د ګریشک ولسوالۍ باندې د دو پرونۍ حمله وه. دو غواړي چې د ناوې کې چې دو ماته خوړلې د هغې په مقابل کې مونږ ته تلفات واړئ. چې دغه حمله هم د دوی د ناکامۍ سره مخامخ شوه. هغه وروستي معلومات چې مونږ لرو چې دا هم کره نه دي او د دو تعداد کېدای شي نور هم اضافه شي. د اویاو نه زیات وژل شوي دي او د یو سلو شلو نه زیات دو زخمیان دي. دو پرون په څلور موټر بمونو باندې چې یو یې غټه ډاینامیټر و او درې هموی زرهي ټانګونه و د هغې په واسطه په مختلفو سیمو کې انتحاري حملې وکړې. په هغې پسې جګړه پیل کړله. زموږ ځینې پوستې ویجاړې شوې وې چې لله الحمد په پرونۍ او نننۍ عملیاتو کې کاملا هغه سیمې چې پرون دښمن په ګریش کې پرې حمله کړې وه هغه متاثره کړلې او حتی موږ د پیشروي په حالت کې نور وړاندې هم پسې ځو.
والي صاحب، کور ودان ژوندي اوسئ. له دې چې د وروستیو نظامي تحرکاتو په اړه باندې مو معلومات راکړل، یو څه چې ویل کېږي په هلمند کې تر ډېره پورې عامو خلکو ته زیانونه زیات اوړي په جګړه کې، په دغې پیل شوې جګړه کې، او له څو کلونو راهیسې دوی زیان ویني. دوی چې لخکرګاه ته راځي له خپلو سیمو بې ځایه کېږي، تاسو یې له نږدې ګورئ، په څه وضعیت کې دي؟ او آیا چې تاسو کله ورځئ د دوی سیمو ته، د عامو خلکو وضعیت څنګه دی؟
واقعاً چې د هلمند د خلکو وضعیت ډېر خراب ده. هغه خلک چې د دې جنګونو نه را بې ځایه شوي دي، په مرکز کې هم هغه لازمې مرستې چې باید دو سره وشي متاسفانه په کافي اندازه نه دي شوي. من د افغانستان د مرکزی حکومت او همدارنګه د موسساتو سره په جریان کې یو تر څو لومړی د هغه بې ځایه شو سره چې دلته دي کافي مرستې وشي. او په دوهم قدم کې هغه سیمې چې آزادېږي او د مونږ دا معزز دوستان بېرته هلته خپلو کورو ته ځي، هلته ورسره مرستې وشي. د بل پلوه مخالفین متاسفانه د دوه ډېرو غیر انساني، غیر بشري او غیر اسلامي اعمالو نه چې کار اخلي د جنګ په وخت کې، یو دا چې د ملکی خلکو د کورونو نه د مرچل په شکل باندې د امنیتي قوتونو په مقابل کې استفاده کوي. او حتی په ځینو وختونو کې ملکی خلک دروګان نیسي تر څو دو د منګ د هوایي ځواک تر حملې لاندې رانشي. همدارنګه په زرهاو ماینونه دو هر هغه سیمه کې چې پنځه دقیقې حتی نه ننوځي په سلګونو ماینونه ځای په ځای کوي. یوه لویه غمیزه او ستونزه چې په هلمند کې راغله دا ده که تاسو د هلمند روغتون ته لاړ شئ یا ایمرجنسی روغتون ته، دلته پاوسط ډول روزانه د 50 تر 100 کسانو د ماین په واسطه چې ملکی خلک لمنځه ځي هغه ډیر وختونه تر اوړي چې د دې ټولو لاس به وي او د دغه دښمن ګریوان به وي. دا که په دې دنیا کې موږ وتوانېدو یا په آخرت کې دو سره به د دې حساب کېږي، ځکه چې د ماینونو اکثره قربانیان ملکی کسان دي. موږ د خپلو قوانینو او نړیوالو نورمونو چې هغې ته موږ وفادار یو کاملا او بشپړ احترام کوو. که زه مثال درکړم، د مارجي عملیات، د نادلي او دا وروستی د ناوي عملیات، په دې ټولو عملیاتو کې د حکومت د خوانه یو ملکي وګړي ته تر اوسه پورې زیان نه ده رسېدلی، نه زخمي شوی او نه د موږ د خوانه خدای نه خواسته په شهادت رسېدلی ده. دا هغه ژمنې دي چې موږ د ولس په مقابل کې لرو او موږ نه غواړو چې د موږ ولس د زیانمن شي. هماغه ده چې یو د دغې علتونو نه همده چې د موږ عملیات یو څه کند او سست مخ په وړاندې ځي. علت یې دا ده چې موږ د ټولو نړیوالو نورمونو په نظر کې نیولو سره مخ په وړاندې ځو او نه غواړو چې خدای نخواسته یا د موږ د ملکي خلکو کورونه وران شي او یا دو ته ضرر ورسېږي.
مننه والی صاحب. کور ودان، موږ به د اوریدونکو نظریاتو ته هم په تمه اوسو. تر دې مخکې ځینو دوستانو زموږ په فیسبوک لایو ویډیو باندې خپل نظریات پریښي وو. سردار ولی سایل له هلمند لیکلي وو په ناوې کې، البته دوی د ناوې په اړه باندې معلومات غوښتي وو چې په هزاره اس، پسوراباد او بسلان سیمو کې د دوی په خبره باندې وضعیت ښه نه دی. همداراز کشمیر خان کونړی لیکلي چې زه په خپله په ګرش کې یم او دلته اوس جنگ روان دی، یعنی د ګرش وروستی وضعیت د دوی لپاره. یعنی په ټولیزه توګه باندې عام خلک څومره تشویش لري واقعا، او له دغو جګړو نه چې هلته روان دي هر ورځ دوی په سیمه کې؟
په دې کې شک نشته چې د جګړو اکثره زیانمن د موږ عام وګړي دي. یا دوی ته د سارو مال زیان رسیږي، یا به د دوی فصلونه له منځه ځي، یا به خدای نه خواسته کورونو ته زیان رسیږي. په دې کې شک نشته چې په ناوه کې ځینې لرې پرتو سیمو کې اوس هم د موږ تصفیری عملیات جریان لري، او موږ هغه لیدنه چې د ناوې نه مو پرون وکړله، موږ ټولو ولسونو ته ډاډ ورکړ چې د دو امنیتي او دفاعي ځواکونه د دو د بچیانو په شکل د دو د عزت او د احترام دپاره راغلي دي، او هېڅکله به خدای نه خواسته داسې څه ونه کړي چې د دو په ضرر وي. خو که خدای نه خواسته چېرته د چانه اشتباه کېدله، موږ باید جریان کې واچوي. نو په دې اساس باندې دغه اوس 11 بجې دغه کوم پیغامونه تاسو ته پرېښودل شي کېدای شي مخکینی به وي، خو 11 بجې نن د سهار د ګرشق ساحې مکمل د دښمن نه پاکې شولې، او حتی د موږ قوتونه د دښمن په ساحه کې یو څه پیشروي کړی ده تر څو وکولای شو هغه پخواني کمربندونه چې دو پرې حمله کړې وه هغه دلته استحکام کړو. د موږ استحکامي ټیم هم لاړ ده، د موږ د تجهیزات او د هغه ټیم هم لاړ ده چې تر څو هلته هغه پوستې او هغه ټیم جوړې شوي هغه له سره بېرته ورغی. نو په دې کې شک نشته په ټوله کې ډېر زیان عامو وګړو ته رسېږي، او دغه بدبختي په موږ باندې تپل شوې ده. موږ مجبور یو چې د خپلې خاورې نه دفاع وکړو. زه په ډاډ سره ویلی شم چې په افغانستان کې اوسنۍ جګړه که هر څوک د دې حکومت په مقابل کې کوي هغه غیر قانوني ده، هیڅ اسلامي صدغه نه لري، بلکې د موږ دغه افغاني ورونه کوي، او یا که خارجیان څوک دي په دې جګړو کې دا د نورو د موخو قرباني شوي دي، د سیمې د استخباراتو د مافیایي کړیو او همدارنګه د مواد مخدر د کړیو قرباني دي، او د خپل خاورې او ولس په مقابل کې دوی جنګیږي. نو هیله مې ده چې دوی لږ د خپل فکر نه کار واخلي، او د ځان سره کینی او د خپل ولس په مقابل کې له دغې
جګړه نه لاس واخله. مننه کوم ولی صاحب. کور ودان دوستان په ټلیفون باندې هم موږ ته زنګ راوي، له هلمند یو دوست د زمونږ په ټلیفون باندې مهرباني وکړي خپل نوم واخلي او بیا نظر راته وایي که پوښتنه لري د هلمند له محترم ولی ښاغلي حیات څخه.
السلام علیکم. سلام ان سلامونه کلی تاسو ته د هلمند ولی صاحب محترم ته لږه لقل وړاندې کوم. سائل سنامه له مرکز شرګانا د بولان د سیمه د ټلیفون لیک تر غلې یم.
بله ګران رور، کولای شي بله خپل نظر راته وي د هلمند پاړه باندې څه پښتنه لري له والی صاحب نه؟ والی صاحب تاسو غا غوري يم داوس.
مننه د والی صاحب څخه ډېر مننه چې تاسو بلنه یو منل، او زه خپل یو سرتیری يم چې د بولان د لومړي خط سره می زنګ درته ولې دي خبرې در سره کوم. د والی صاحب محترم په اجازه چې هغه خلک چې زمکر جنگیږي، هغه خلک چې د زمکر په اول خط کې جنگیږي، او خپل مرام د لاس ور کړی دی، مس خپل ملوړ مرام په لوړ طاقت باندې د خپل ولس غوښتنې منو، د خپل ولس لپاره د بدن هر څه کې وینم چې مو په بدن کې وي، د خپل د دې مظلوم ولس لپاره د دې در په دره هلمند والو د پاره مخکلوینه ته وو د سر او د مال په بدل باندې موږ د هلمند ولایت هر وګړي کغه پښتنې کټاجې کې تازاروي موږ یې ساتنه کوو موږ په بدن کې چې یو سات کې ویني د افغان امنیتي ځواکونو موږ د خپل هیوادوالو د خپل ګران هلمند والو یوازې نه هلمند چې د افغانستان د هر ولایت موږ یې په کلکه دفاع کوو او موږ په کلکه دا خلق سر جنگیر چا غد دی خاور دشمن می او دی خاور تخانات کی
بله
دوانی سے محترم سب پاکرنے کی یو کنو کما سلا یو ہم نے کسر تیر یم چی آغا قلبان چی یا آغا زواکونا چی دا جگلی پاولنی کرش کی دی آغا افغان امیتی زواکونا آیا دا غو پا دا غبان دی چا نظر لری چا غو تا نور کمک آغا دا گریش لسوالی آغا دا غو تا نور کمک رسی دلی دی آغا کنا دی هغه خلک چې د جګړې په ډګر کې یا ټپیان پاتې شوي یا سیمې زخمیان پاتې
شوي مننه ژوندی اوسې. د هلمند له مرکز لخرګانه یو افغان سرتیری موږ ته زنګ راوهل، یو خپل نظریات یې وویل. همدارز د هلمند له والي ښاغلي حیات څخه وپوښتل په ګرش کې، البته ځینو خلکو سره د مرستو په خاطر باندې. والي صاحب، ستاسو څه نظر دی دغه سرتیری په اړه چې لخرګا یې موږ ته زنګ راوهلی؟
اول خو دې سرتیر ته خپل دزړه سلامونه وړاندې کوم. واقعا همدا سرتیری دي چې د دو د وینې د برکت نه، د دو د قربانیو د برکت نه نن په هلمند کې د لشکرګاه او په هغه سیمو کې د دولت په لاس کې د نسبي امنیت ده. د دو پوښتنه دا وه چې آیا په ګرش کې چې کومې ستونزې پېښې شوې وې، لومړۍ کرښو ته دو کومک رسولی که نه رسولی؟ موږ کله پرون چې دښمن شپږ بجې د سهار حمله وکړله، بیا هغه وخت نه وایي ځواک د منځ په دې کې داخل شو. هغه معلومات چې موږ لرو تر اوسه د اویاو نه زیات مخالفین یې وژلي دي، مخالفین مکمل شکست خوړلی ده. بیرته هغه سیمې چې ضرر لیدلی وو د موږ پوستې چې ویجاړه شوې وې هغه بیرته نیول شوي دي، او دا اوس د هغو د بیرته جوړولو په کار باندې بوختي یو. او په دښمن کې د موږ او تاسو کې زړور سرتیري اوس هم د هغو په سیمه کې روان دي تر څو یې کاملا د هغې ځای نه ورک کړي. نو زه په ډاډ سره ویلی شم چې زه د والی په صفات او د موږ نظامي شورا او ټوله اداره په هلمند کې د موږ د سربازانو په ځانګړي ډول هغه سربازان او امنیتي قوتونه چې هغه په لومړۍ کرښو کې دي، د هغو دپاره د هر نوع سهولت او تجهیزات او اکمالاتو دنده په غاړه لرو، او انشاءالله چې په خپل وخت به ورته رسوو. د دونه مننه کوو. زه ځانګړي مننه د دې لومړۍ کرښې د سرتیرو نه دا کوم چې اکثره د مطبوعاتو سره غږیږي چې موږ اماده یو چې په دښمن باندې حمله وکړو، خو موږ ته تر اوسه امر نه ده شوی. نو دغه احساس د دو د قدر وړ ده. زه دو ته ډاډ ورکړم چې موږ د ټاکل شوي پلان مطابق په هلمند کې عملیات پیل کړي دي، او هغه ورځې به لرې نه وي چې موږ دا سرتیري په هر
ځای کې. همدې ارتباط باندې یو پوښتنه زموږ په پښتو فیسبوک باندې، البته ما دلته لایو فیسبوک ویډیو پیل کړې ده. منګل وفاز موږ یو دوست لیکلی دي چې ولې د هلمند ولسوالۍ نیول ډېر وخت نیسي. دا وایي چې له تاسو سره خو بهرني پوځیان هم مرسته کوي په هوایي برخه کې، نو ولې د یوې ولسوالۍ تصفیه ډیر وخت نیسي؟ یوی اوریدونکي یا د فیسبوک مینوال کټ لورنس لیکلی چې په مارجه کې، البته دوی په انګلیسي پوښتنه کړې چې په مارجه کې اوس هم جنگ روان دی که څنګه، دا دوی پوښتنه وه. ځینې نور دوستان هم پوښتنه کوي. یو بل چا لیکلی دي چې تاسو ولې، البته دا دوی شخصي پوښتنه ده، چې ولې مو هلمند ته ولې لاړې او له وردګ ولایت؟ البته دا کېدای شي بله دا دوست د وردګ ولایت دی، ویلي دي چې ولې له وردګو نه هلمند ته لاړې. دا دوی خپله پوښتنه ده، کولای شي خپل نظر ووایي ور باندې.
مننه. لومړی دا چې ولې موږ په ځان سره ولسوالۍ نیسو یا د ولسوالۍ نیول زیات وخت نیسي، ما مخکې اشاره وکړله. متاسفانه موږ د داسې یو دښمن سره مخامخ یو چې د هغه کله چې هغه جګړه کوي د هغه هدف یوازې تخریب او له منځه وړل دي. دا که د پل وي، د پلچک وي، د سړک وي، د امنیتي قوتونه وي، او که د افغانستان د عام وګړي وي، هغو یوه ناورین او ورانی رامنځته کوي او خپل هدف ته ځان رسوي. په داسې حال کې چې د موږ قوتونه، د موږ امنیتي او دفاعي ځواکونه چې هرې ولسوالۍ کې یا د هرې سیمې د بیرته نیولو دپاره اقدام کوي یا عملیات سرته رسوي، موږ د ټولو قوانینو په نظر کې نیولو سره مخ په وړاندې ځو. چې د موږ په مقابل کې دوه لوی موانع دي. یو دا چې دښمن د ملکي خلکو د کورونو نه په موږ باندې ډزې کوي، نو تر څو چې موږ مطمئن نه شو چې هغې کور کې یوازې دښمن ده، هلته کوچنۍ مېرمنې یا نور ملکي کسان نشته، تر هغې وخته په هغه کور باندې موږ ډز نه کوو. د دې تر څنګ
دښمن په زرګونو ماینونه نه یوازې داسې د وسایطو ضد ماینونه، د ټانګونو ضد ماینونه، بلکې د انسانانو ضد ماینونه یا د پرسنل ماینونه هم ځای په ځای کوي چې د هغو پاکول متاسفانه ډېر یو دروند کار ده. موږ داسې سرتیري لرو چې هغو دغه وروستي د ناوې په عملیاتو کښې یو سرتیري مثلا 15 ماینونه کشف کړي دي او له منځه یې وړي دي. نو د تخریب کول او د بېرته جوړولو کول د دې تر منځ ډېر تفاوت وي. ولې زه دغه دوست ته اطمینان ورکوم چې موږ په کوم شکل سره ځو، دا هم شرعي لاره ده او هم د نړیوالو قوانینو په نظر کښې نیولي دي. که موږ وغواړو چې یوازې دښمن د سیمې نه وباسو یا یې وژنو، نو ډېر زر کولای شو. ولې موږ د خپل پل د ورانولو غم خورو، موږ د خلکو د کورونو د ورانولو غم خورو چې هغه باید وران نه شي، او موږ د ملکي خلکو د تلفاتو مخه نیسو. د مرګې په اړوند باندې چې ورور پوښتنه کړې چې هلته جنګ شیان نشته ده، کله کله د دښمن د خوان هلته هغه کېږي، حملې کېږي، ولې هغه قوتونه چې لله الحمد هلته موږ په مرګه کښې لرو هغه د دې توان لري. هغو ته امر شوی ده ورو ورو هغو هم د خپلو سیمو نه تشکیوي عملیات پیل کړي دي او ورو ورو انکشافي ساحې ته ادامه ورکوي. د وردګو نه کوم ورور چې پوښتنه کړې وه چې زه ولې د وردګو نه هلمند ته راغلمه، واقعاً چې په وردګو کښې ما څه میاشت تېرې کړې وې، ډېرې شپې ورځې وې او د ولسونو سره مې یو ډېره ښه رابطه قایمه کړې وه. ولسمشر په غوښتنه باندې وی وغوښتمه او راته وی ویلې چې د میدان وردګو نه اوس په کار ده چې تاسې لاړ شئ هلمند ته. په هلمند کښې نظامي برخه قوي ده، ولې ملکي روابطو سره د خلکو سره روابط ډېر ضعیفه او د حکومتدارۍ برخه ضعیفه ده. هماغه و چې د ولسمشر په سپارښتنه او د هغه په غوښتنه باندې زه د وردګو نه هلمند ته راولېږلم، او د دې ځای نه مثال چېرې لېږي موږ د افغانستان معمول یو پار ځای کښې چې زمونږ امیرین لازم وګڼي هلته زه او خدمت ته خلک.
مننه والي صاحب. کور ودان. بیا هم یو دوست لرو په ټلیفون باندې، وروسته له هغه به بیا د ځینو نورو دوستانو کمنټونه هم په فیسبوک باندې تاسو ته وایم. مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او پوښتنه که د هلمند له والي لرئ او د هلمند په اړه باندې که کوم نظر لرئ، مهرباني په لنډه توګه باندې. بله، فکر کوم د ده دوست غږ سم نه دی، نو هیله کوو چې د دوی ټلیفون که سم شي ښه ده، او که نه بیا به بل اورېدونکی راواخلو. خو اوس به د فیسبوک په پاڼې باندې کومو دوستانو چې موږ ته کمنټونه کړي دي، شاولی زیارمل لیکلی و له هلمند چې دا یو آزاد خبریال دی، له والي صاحب پوښتنه کړې وه چې هغه سیمې چې وسلوال پوځیان یعنې افغان وسلوال پوځیان نیسي له طالبانو نه، د ده په خبره ډېر تلفات افغان پوځیانو ته اوړي، خو دی وایي چې له کم وخت وروسته بېرته دغه سیمې طالبان نیسي، څه علت یې دی؟ بله پوښتنه بلال ځاځي لیکلې وه چې په هلمند کې ولې جګړه دومره دوامداره ده، کومه نوې تګلاره لرئ که څنګه؟ والي صاحب د اورېدو که ټلیفون خو سم کارونه کوي، خو په فیسبوک باندې ښه دي کمنټونه راځي. دغه دوه کمنټونه هم ما په آخر کې وویل که لطف کوي لنډ نظر د دوی په اړه باندې وایي. یو دا چې طالبان ولې سیمې بېرته له تاسو نیسي، او دوم دا چې آیا نوې تګلاره شته که څنګه، که په همغې زړې تګلارې چې له څو کلونو راهیسې روان یاستئ مخته ځئ؟
مننه. اول شاولي زیارمل صاحب چې پوښتنه کړې چې افغان ځواکونه ډېر تلفات ویني، زه د دې سره همغږې نه یم. که زه د ناوې مثال ورکړم، د ټولې ناوې د نیولو دپاره موږ یو شهید لرو او اوه سطحي زخمیان لرو، او حال دا چې دا موږ تعارض کړی او د ناوې ولسوالۍ موږ فتح کړله. نو موږ اول د خپلو سرتېرو د ساتنې لپاره مسؤلیت په غاړه لرو، او که د سرتېري ژوند دپاره موږ کار ونه کړو نو څه رقم به وکولی شو چې سیمې ازادې کړو. بل دا چې د جګړې دپاره نوی تکتیک لرو که یې نه لرو، که احیانا موږ وغواړو چې هغه ولسوالۍ چې د دښمن په لاس کښې دي تنه وینیسو او بیا د ساتلو غمې را سره نه وي، نو دغه اوس په هلمند کښې زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه د دې مورال لري چې د ټول هلمند ولسوالۍ کښې جګړه پیل کړي او ولسوالۍ ونیسي. ولې موږ چې په تدبیر او په ښه شکل سره روان یو، ورو روان یو، هغې علت هم دا ده چې موږ د یو ولسوالۍ د نیولو تر څنګ لومړی د هغې د ساتلو تدابیر سنجوو. زه د هلمند ولسونو ته ډاډ ورکوم چې موږ د ناوې ولسوالۍ فتحه کړله، او انشاءالله دا ولسوالۍ کښې به نور د دښمن د پښې کښېښودلو دپاره ځای نه وي. صحیح ده، دښمن به را شي او حمله به وکړي یو ځای بل ځای کښې، ولې نور د دې ولسوالۍ سقوط د خدای په کومک سره انشاءالله هېڅکله به د دښمن لاس ته ونه لوېږي او نه به سقوط وکړي. نو موږ غیر د دې نه د عملیات څنګه اوس موږ ته مهمه دا ده د سیمو ساتل. ولسونه هم د موږ نه همدا غواړي چې تاسې حرکت کوئ نو داسې حرکت وکړئ چې بیا موږ بېرته دښمن ته پرې نه ږدئ، او دا د ولس ډېره قوي سپارښتنه ده او دا موږ په نظر کښې نیولې ده. هر هغه سیمه چې موږ تصفیه کوو او یې تصفیرو ان شاء الله هغه به په کامل ډول سره د خدای په کمک باندې نور دي موږ او د ولسونو سره وي.
په
دې کې د ولسونو ملاتړ ډېر قوي ده او زه په ځای بولم چې د ناوې د ولسونو نه نړۍ مننه وکړم د زړه له کومې چې دوی موږ سره د ناوې په خلاص
کور ودان
اوږه په اوږه برخه اخیستې وه.
بله مننه والی صاحب. بل پوښتنه وغه د تګلارې مسله وکولی شي ورسره هغه بیا یاداشت کوي په آخر کې نظریات لري خو اوس به اوریدونکو چې ډیر وخت په ټلیفون کې پاتې دی دغه نظر به واخلو. مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او که پوښتنه لري د هلمند له محترم والی ښاغلی حیات څخه.
السلام علیکم حیات صاحب. سلام وړاندې کوم تاسو. سلام وړاندې کوم.
مننه مهرباني وکړئ کور ودان.
من نظر دادی والی صاحب محترم سا چیری مرد تای پا سول تمرکز و پا سول ویسی دا با در طول افغانستان پا خیر بی ام با در طالب پا خیر بی ام با در اسکر پا خیر بی اول خوز ساچ در رادیو در لاری سا پا طول و طالبان و رونو بانی زد کم ساچ لحکمت سر در سول خبری شروع کی در سول پا خبرو که و تاس پا کم تاوان بی چیری سول وست خود دک خبر دا کنه وست تاسو له جګړې څخه ګرځولې خو دا جګړه کوي جګړه کوي د حکومت ته هم زما د غوښتنه ده د والي صاحب محترم سره هم د غوښتنه ده په حکومت هم فشار اوري باید چې سولې ته آماده شي. دا وګوره په ویلمن کې په کوم ځای کې هر ځای په افغانستان کې افغان وژنه روانه ده هر ځای افغانان وژل کېږي نو زما دغه یو درخواست چې تاسو باید د سولې خبرې وکړي د طالبانو ته بیا غوښتنه ده بیا غوښتنه ده د خدای په لاس تاسو صرف یو وخت سولې ته حاضر دي
مننه کور ودان ژوندي اوسئ.
د سولې خبره ناروایي او مهرباني وکړه که چېرې د سولې خبره ناروایي خو چېرې تاسو وایئ نو باید چې د سولې و خبرو ته حاضر شي د حکومت تنظیم بیا دا غوښتنه ده چې تاسو د سولې و خبرو ته حاضر شي.
ژوندي اوسئ کور ودان کلالۍ نظر مو دی کور ودان ژوندي اوسئ مننه. والي صاحب بل اوریدونکی هم راخلو د دوی پوښتنه البته نظر د سولې په اړه باندې او بل اوریدونکی هم راخلو بیا کولای شي د دواړو په اړه باندې خپل ځواب ووایي. مهرباني وکړئ ګران اوریدونکی خپل نوم واخلئ او بیا مو نظر راته ووایئ.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام. مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او بیا د هلمند د والي صاحب نه کوم پوښتنه لرئ.
زه ول حق د کندهار ولایت ساسر په تواس کې ګران والي صاحب او د ازادي رادیو ټول او د دوی په تشکاو کلام ته سلامونه وایم.
مننه کور ودان ژوندۍ اوسئ. مهرباني وکړئ والي صاحب نه څه پوښتنه لرئ د هلمند په اړه باندې څه نظر لرئ په لنډه توګه باندې لطفا.
والی صاحب می دا دغه د پښتنه دا چې موږ ودی دا ټول ته مخالکو و اوس هم په ناوې ولسوالۍ کې اوس هم عملیات شروع دي اوس هم جنګ شروع دي جنګ شروع په نوې ډلې ډلې دا اوس تقریبا یو ګړې تر مخه زما نه تانډوال دي ټلیفون سره وکړي هغه اوس هم جنګ جریان لري عملیات شروع دي جنګ دروس پرې نه درې ډلې نه دي وروسته کړی.
کور ودان ژوندۍ اوسئ. والی صاحب ښاغلی حیات دوا اوریدونکو په ټلیفون باندې موږ ته زنګ راوهلی او لومړی هم د سولې په اړه باندې خبرې وکړې. له طالبانو یې وغوښتل چې سولې ته د غاړه کېږدي. په افغان حکومت هم ټینګار وکړ چې د سولې په اړه باندې د خپل پروګرامونه پراخ کړي. همدارز یو بل اوریدونکي له کندهار لیکلي وو چې د جګړې پر ځای ښه ده چې ویل البته موږ ته زنګ راو ښاغلی زولاق چې تاسو یې غږ واورېده چې د سولې پروګرام ولې مخته نه وړي. څه نظر لري په هلمند کې د سولې شورا کار کوي څومره پرمختګونه کړی دي څومره مخالفي دلیل جنگ را پاتې کړی دي اوس وخت.
مننه دا غوړ چې د سولې پاړون باندې خبره وکړه. یعنی واقعا سولې د خدای حکم دا سولې د قران حکم دا او آیات شریف چې وصل حقایق تاسو وایي سولې وکړي او دا خیر دا او دا سولې یوازې نه ویلي تاسو مسلمانانو ترمنځ وکړي حتی د کفارو سره سولې کول د اسلام له نظره خیر ده. نو مننه څومره چې په دولت پورې ارتباط لري د روزي میاشت پر رسیدل سره رئیس جمهور د افغانستان په کچه او ما د هلمند په کچه او د اډین په نور والیانو په طالبان باندې مغرب وکړي چې راځي د روزي میاشت د سولې په نوم باندې ونومو او دا میاشت د افغانستان د خلکو د انانی او کلتور د خبراتور او د جرګې په نوم ونومو راځي چې خبراتور ته کینو او په دې میاشت کې جان باندې کوله. متاسفانه طالبانو برعکس د روزي په میاشت کې داسې خونړي بریدونه وکړل چې تاسو د کابل نه ولیدل. کابل پکتیا دلته چې کوم ځان مرګ یو سړي سلو شاو پاکستان په هرات او په نورو ځایو کې نو موږ مجبور شو چې اقلم د خلکو د دفاع لپاره دلته ټوپک ته لاس کړو. په ژوند کې موږ نه غوښتل چې هغه غږ مو د سولې کړی ده چې موږ یې درته هغه کړو. موږ سولې ته ژمن یو او موږ په دې عقیده لرو چې په زور باندې کلی نه کېږي، په جنګ باندې وطن نه جوړېږي، او هر څومره خلک چې مړه کېږي افسوس دا ده چې دا ټول اکثریت افغانان مړه کېږي، اخر به موږ خبرو اترو ته کینو. نو ولې د دغه بې ګناه افغانانو وژلو نه موږ سو استفاده کوو؟ راشئ نن خبرو اترو ته کینو. زه دغه ورور ته چې د سولې په اړه باندې خبرې وکړلې، ده ته په رئیس جمهور د هلمند د نماینده په استازیتوب د ما د خوانته وکیلې وروره د تا خبرې ته د طالبان هوکړه وکړي زمونږ د خوانه ته وکیلې زمونږ د خوانه اوربان هم ده او سول هم ده او دا اسلامي حکم ده. ولې متاسفانه په دلته جنګ کې ده، دا یوازې د طالب نه ده، طالب پکې نور سیمې استخبارات ولاړ دي، پاکستان ولاړ ده، دلته د هلمند د اوبو جنګ ده، دلته د هلمند د مواد مخدر جنګ ده. دغه جنګ هیڅ نوه اسلامي صدقه نه لري. تاسې باور وکړئ چې ما ته دلته یتیم او کونډه هم د سرباز ما ته راځي د مانه کومک غواړي، او هم د طالب یتیم و کونډه ما ته راځي مانه کومک غواړي. نو زه په داسې یو حالت کې خراب لرم. نو الله دې په موږ او تاسې رحم وکړي، او هغه کسان چې هغه سولې ته ژمن نه دي، هغه الهي حکمونو ته ژمن نه دي، خدای دې هغو ته هدایت وکړي تر څو دغه حکم ومني. ضیاءالحق ورور د خاندار نه چې پوښتنه وکړله د پناوه کې اوس هم جنگ روان ده، په دې کې شک نشته چې هلته ځینې سیمو کې جنگ روان ده، خو موږ نه ولسونه غواړي چې موږ د هغو سیمې باید ازادي کړو. کله چې ناوه طالبانو ونیوله، د ناوې نه ډېری خلک لشکرګاه ته را بې ځایه شوه. تاسې باور وکړئ چې د هغه باعزته خلکو چې دلته لشکرګاه ته راغلي وو، د هغو ټولې ځمکې طالبانو ونیولې، نورو خلکو ته یې ورکړې، او د دو ګناه یوازې دا وه چې تاسې ولې لشکرګاه ته لاړ یئ. نو موږ د دغې ولس د بېرته ستنېدو دپاره چې خپلو سیمو ته لاړ شي، موږ مجبور یو د هغو ساحه آزاده کړو. ولې که دغه ساحه په سوله سره آزاده شي، بدون د مرګ او ژوبلې نه آزاده شي، موږ د دې طرفدار یو او دې ته همیشه موږ حاضر یو.
ښه والي صاحب، کور ودان ژوندي اوسئ. دلته ځینې پوښتنې ما هم راټولې کړي دي، کېدای شي اورېدونکي ورته ډېر متوجه نه وي، ځکه چې ډېری په جنګ باندې دوی په وروستیو امنیتي وضعیتونو حالتونو باندې دوی فوکس زیات دی، خو ځینې خبرې نورې هم شته. لومړی دا چې جګړې څومره ستاسو د پراختیایي کارونو مخه نیولې ده؟ په هلمند کې خو چې یو پراخ ولایت دی، طبعا نفوس هم زیات دی، د ډیرو پرمختیایي کارونو اړتیا شته. څومره کارونه مو کړي دي سره له دې چې جګړه هم شته او ستاسو د کارونو مخه به نیولې وي؟
په دې کې شک نشته ده چې امنیت د پرمختګ او د پروژو د سرته رسولو لپاره لومړنی شرط ده. او واقعا چې د هلمند نه امنیو هغه پروژې چې باید په هلمند کې تطبیق شي، هغه کارونه چې د ولس د سوکالۍ او ثبات لپاره باید وشي، په پراخ لاس سره موږ نشو کولی. د موږ تمرکز اوس یوازې په هغه سیمو باندې ده چې هلته امنیت ده، هلته باید پروژې پلي شي. ولې دا په دې معنا نه ده چې موږ اوس هم لاس تر زنې ناست یو هېڅ کار مو نه ده کړی. موږ تقریبا دغه اوس د څلور نوي میلیونو ډالرو په ارزښت باندې مختلفې پروژې په هلمند کې تر کا لاس لاندې لرو، او یا د قرارداد ورکولو په حالت کې دي. دا هم د برېښنا په برخه کې دي، دا د معارف په برخه کې دي، د صحت په برخه کې دي، د هلمند د پوهنتون جوړول دي، د زراعت برخه ده، د کلو پراختیا او داسې نور مسایل دي، او همدارنګه ځینې ضروري فابریکې چې باید د هلمند دپاره تر څو د کوکنارو دپاره ښه بدیل د خانانو ته موږ ولرو، هغه تر لاس لاندې دي. هغه هم خصوصي سکتور پکې سرمایه گذاري کړې، او هم دولتي. هغه مثلا د پنبې نه د غوړیو تولید ده، یوه خو موږ پخوانۍ فابریکه لرو، متاسفانه چې هغه اوس په ښه حالت کې نه ده، او هغې باندې موږ کار کوو چې څنګه وکولای شو د آزاد مارکیټ سره د هغې اگر برابر کو. ولی دې تر څنګ په شخصي برخه کې هم د غوړیو جوړولو په یو فابریکه باندې کار کیږي، چې د پنبه دانې نه چې ډېر ښه غوړي د صحت دپاره هغې باندې کار کیږي. همدارنګه مالوچ یا پنبه په صحیح ډول سره استعمالول چې مثلا د پیچکاریو دپاره او د نورو دپاره به په صحیح او سبابت برخه کې د دې نه کار اخیستل کیږي، د هغې دپاره په یو فابریکه باندې کار روان ده. او په لسګونو نورو پروژې تاسو ته معلوم چې د بولان نه د څلورمې ناحیې او درېمې ناحیې نه تر ګریشک پورې د 43 میلیون ډالرو په ارزښت یو سړک دا اوس تر کار لاندې ده. همدارنګه د نوزاد خواته یو سړک تر کار لاندې ده، او هغه ځینې نورې اساسي پروژې چې مثلا د کجکي د بند توسیعي پروګرام ده، د زمینداور ویاله چې تقریبا 60 کاله مخکې پروګرام او ډیزاین وه، هغې باندې له خیره په شدت سره کار روان ده. ولې په ټوله کې ویلی شم په دې کې شک نشته چې ناامنۍ هلمند ولایت وروسته پاتې کړی ده، او موږ نشو کولی چې په پراخه لاس سره دا ولایت چې د ټول افغانستان د سرخان په نوم یادیږي چې ټول افغانستان ته ډوډۍ ورکولی شوه، متاسفانه اوس خپله خپلو وګړو ته ډوډۍ نه شي ورکولی، او دغه بدبختي ټول اصلاً د نامنۍ نه راغلې ده. زه د هلمند ولسونو په یو بل زیری چې لرم، هغه دا ده چې په افغانستان کې تقریبا اته اقتصادي زونونه جوړیږي چې د هغې نه لومړنی زون بیا په هلمند کې جوړیږي، او هغه د شوراب د میدان وایي سره جوړیږي چې په دې کې به انشاءالله ملي او نړیوال سره سوداګر پانګه اچونه کوي. دا به زیات په زراعتي مسایلو پورې مربوط وي، او انشاءالله د هلمند د ولسونو لپاره تنه د 2,500,000 شاوخوا ځوانان به دلته په کار باندې ګمارل کېږي، او انشاءالله دغه کار به د یو کال نه تر یو نیم کاله پورې صورت نیسي. که د خیر
بله کور ودان ژوندي اوسئ. یو څه بل په فیسبوک لایف کې البته زمونږ دوستانو پوښتنه کړې ده چې محمد یونس پښتون لیکلی دی چې د والی صاحب نه د دوی پوښتنه ده چې په ګرش کې مو ټولې ساحې نیولې دي، خو تر هغې مو دغلته حمله نه کوله چې طالبانو حمله وکړه او بیا وروسته خلک بې ځایه شول. یوه پوښتنه کولی شي دا پوښتنه هم ځان سره په ذهن کې ولري والی صاحب محترم، او بل اوریدونکی هم مونږ په لاین کې لرو، د هغوی پوښتنه به هم واخلو، بیا وروسته لږې ستاسو نظر ته بیا راشو. بله سلام علیکم، ستړي مشه، مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او بیا مو نظر راته وایئ. مننه ژوندۍ اوسئ.
رته اوله عمران خبره کوم، والي صاحب ته ټول آزادۍ رادیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو سلام والي صاحب، زما دا پوښتنه ده چې موږ خو لس خلک یو د بولان په علاقه کې اوسېدلو، نو کله چې سار خوا سار راله طالبان زموږ د کورونه د دې بغل نه ټکان پر کوله په حکومت باندې، مازګر چې کله طالبان بېرته پر شا وتندېدله حکومت رالی، حکومت چې ساحه ونیوله زموږ کورونه ټوله را ونړوله، زموږ ودانۍ ونړولې، زموږ کورونه چور شوله، د دې تاوان به موږ ته څوک راکوي؟ که د دې ولس سره داسې ظلمونه کېږي، والي صاحب یې خپله وګوري، ناکه دې خپله وګوري، خبریالان دې ورولې، دنیا دې ټوله وګوري، زموږ به پای به څه وي؟ د دې ولس پای به څه وي؟ صاحب طالب ته کام کوي، زما د سرای د یوه کونجه سه مازګر بېرته حکومت ته کام کوي، بېرته مسوله زه یم، ولس بېرته مسوله دی، ولس بېرته د پښو لاندې دی، د دې جواب به څوک وایي؟ او د دې دا ولس اخر څنګه به وخت تېر کړي په دې ملک کې به څه وکړي؟
مننه ژوندۍ اوسئ. والي صاحب د دغه دوست نظر ما هم واورید، دله بولان فکر کوم زنګ وهلی یا د بولان د سیمې نه بې ځایه شوی دی، د خپل نظر وویل، کولی شي په دې اړه باندې هم خپل نظر راته ووایي. او مخکې د فیسبوک لایف اوریدونکي یونس پښتون هم دغه پوښتنه کړې وه، وروسته له هغه وایي چې خلک بې ځایه کېږي، بیا تاسو ورځئ په سیمو کې حمله کوئ، د ګرشک مثال یې ورکړی و.
بله و یونس پښتون ور پوښتنه کړې وه چې تاسو ولې مخکې په ګرش کې خپله حمله ونه کړه چې دور باندې وکړه؟ د ګرش دغه لومړۍ کرښې تقریبا 4 کاله کېږي 5 کاله کېږي چې دا د موږ او د طالبان ترمنځ لومړۍ کرښې دي. د دې حملو په اړه موږ اطلاع لرله، کاملا د موږ قوتونه د دې نه خبر وو. ولې متاسفانه دښمن د دغې ځانمرګو او د هغه د تکتیک نه کار واخیسته چې په دې ځایو کې چې دا پوسی دلته عامه لارې دي، په دې باندې یار نه وه موټر ځي راځي، نو دا سرتېرو ته ډېره لویه ستونزه چې دا اوس ځانمرګه ده او که دا عادي د خلکو موټر ده، چې دغې یو ناورین هلته رامنځته کړو. ولې الحمدلله د دښمن د حملې نه وروسته هغه ساحه بېرته موږ ونیوله او دښمن ډېر زیات تلفات متحمل کړل. د موږ هغه پلان چې باید موږ مخکې د دښمن د حملې نه حمله وکړو، په دې کې شک نشته، موږ په مختلفو سیمو کې دا پلانونه موږ روزانه هغه تهدیدات چې د هلمند په کچه دي هغه فلتروو، هغه سیمو کې چې دښمن پلان لري یا موږ پلان لرو هغه ټولو قوتونو ته اطلاع ورکوو او هغه عملا سرته رسوو. ولې دا عام پته نه ده چې دښمن متاسفانه د ډېرو مختلفو تکتیکونو نه کار اخلي، حتی په ځینو ځایو کې دو د زنانه او د چادرۍ نه کار اخلي چې سر کړي وي، نو موږ د خپلو خویندو د احترام په خاطر تاسې وینئ څنګه وکولی شي چې یو څوک ودرو چې ته چادري پورته که ته نارینه او که ته ښځه یې. نو متاسفانه دښمن د ډېرو خرابو تکتیکونو نه کار اخلي او دو په مختلفو ځایو کې عملي کوي. ولې هغه پروګرامونه او پلانونه چې موږ د دښمن په مقابل کې لرو هغه کاملا یوازې په ناوې او په لښکرګاه پورې مربوط نه دي، په ګرش کې دي، لکه مخکې چې ما وویل، موږ په کنګین کې، موږ په مارجه کې، موږ په نادلي کې، موږ په مختلفو ولسوالیو په ګرمسیر کې تصفیه عملیات تېرو اونیو کې پیل کړي وو او اوس هم هغې ته غواړو ادامه ورکړو. ولی دا سره نشی را دولی پزینی وقتو که دی دخمن دی فانه هم پلانون جوری یا دی من دی خند رکیوی دی رفی اولا خان عمران ورور که دی بولانگ نزنگ ویلی و بلکل دی دو ستونز ما تا معلومه دا دو ما تا راغلی و ما دی دی ستونز دی تثبیت دی پاره یا سردی تیم تا کلی و دی اغا طولی اغا سینی پا بشران و پا بولان و یا پا دی نادلی پا لوی باختی ما که تی لمنځه لاړې دي کورونه وران شوي دي دا که دښمن هغې کښې په منږ ډزې کړي او یا وروسته د دې نه چې زمونږ امنیتي قوتونه لاړل دي په هغې کورو کښې ماینونه پیدا کړي انفجار یې ورکړی لمنځه لاړل دي او یا په ځینې سیمې کښې بعضې دیوالونه چې د امنیتي قوتو دپاره لاره برابره شوي وران کړي دي او هغې نه تېر شوي د دغې ټولو سروې مونږه کړې ده مونږ د مرکزي حکومت نه غوښتنه کړې تر څو مونږ سره مرسته وکړي چې دغه عزیزانو سره مرسته وکړو انشاءالله چې هغه مرسته را ورسېدله د دې دوستانو سره به مونږ مرسته کوو زمونږ لویه هغه دا ده چې مونږ د چا کور وران نه کړو بلکې که دښمن هلته وي هغه د هغې ځای نه په یو تکتیک سره وباسو د خپل ولس دپاره د ارام ژوند زمینه مسایده کړو نه دا چې مونږ د دو کور وران کړو او یا یې د کور نه د مورچل په شکل باندې د دښمن په مقابل کښې استفاده وکړو.
مننه ژوندي اوسې والي صاحب. په خپله هلمند کښې دلته یو دوست لیکلي دي میرویس اشنا په فیسبوک لایو باندې د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک چې څومره طالبان البته دا د دوی پوښتنه ده کېدای شي ارقام ونه اوسي خو که وي ښه به وي چې دوستانو ته وضاحت ورکړل شي څومره طالبان دا وایي وایي په هلمند کښې موجود دي ستاسو ارقام څه ښیي او څو سیمې یا ولسوالۍ عملاً د دوی په لاس کښې دي یعنې د ده هدف دا دی چې وایي چې څومره طالبان به وي چې بالاخره دومره وخت جګړه کوي 15 کاله شاوخوا هلمند ناامن دی.
هغه استخباراتي معلومات چې مونږ لرو د 4000 نه تر 5000 شاوخوا طالبان په هلمند کښې امیش وي ولې دغه تعداد زیاتېږي او کمېږي ځکه دو کله کله د کویټې او د دې سیمو نه یا نورو ولایاتو نه ځي راځي په هغه وخت کښې چې دو د عملیاتو پروګرام لري یا د جنګونو دا تعداد زیاتېږي حتی 2000 ته رسېږي او کله کله چې دو عملیات نه لري یا تلفات زیاتېږي نو دا تعداد 4000-5000 ته راټیټېږي. فعلاً اکثره هغه ولسوالۍ چې تقریبا 5-6 کاله مخکې د طالبانو لاسته لوېدلي هغه اوس هم ورسره دي لکه د موساقله ولسوالي د نوزاد باغران خو دا وروستیو کښې یوه ولسوالي بله چې د دو لاسته ورغله هغه د خانشین ولسوالي ده او ناوخ الحمدلله مونږ دا څو ورځې مخکې ترې ونیوله نو دغه درې 4-5 ولسوالۍ د دو په لاس کښې دي. مونږ هغه امنیتي پلانونه چې لرو د لسکرګا او د شاوخوا نه مو شروع کړې ده او انشاءالله د ولسونو په مټ باندې به په دې وتوانېږو چې انشاءالله ټولو سیمو ته د امنیت لمن وغځوو.
مننه کوم والي صاحب. یو بل دوست هم په ټلیفون باندې دی، مهرباني وکړئ ګران اورېدونکي خپل نوم واخلئ او بیا مو نظر او پوښتنه لنډه توګه باندې مطرح کړئ. مهرباني. مهرباني وکړئ. توخی صاحب څه پوښتنه لرئ؟ والي صاحب په لاین کښې دی.
محترم والي صاحب، دا پوښتنه ده د لسکرګا او ناوې تر منځ سړک موږ په مطبوعاتو کښې واورېدو چې دا لار بنده شوې ده، آیا دا لار بنده وه او تاسې بېرته خلاصه کړه که اوس هم بنده ده؟ او دا زموږ عقل هېڅکله دا نه مني چې تاسې به څو ولسوالۍ باندې ارغل کړی او تعارض هم ستاسې لخوا وي او ستاسې یو نفر په هلاکت رسېدلی وي او هر کله تاسې د طالبانو ارقام 70-80 ښیاست نو دا خو موږ هم نور عقلونه لرو. او عزیز الله پوپل مثلا په خپلو دري خپرونه کښې وویل چې په بریج کښې 20 نفره عسکر ووژل شو نو دا څنګه ارقام دي چې خبرنګاران یو ډول وایست تاسې بل ډول وایست؟ تاسې خو زموږ استازی یاست، تاسې باته موږ باید موږ ته حقایق په ګوته کړي. هر وخت طالبان 100 وژل شوي ته یو سطحي زخمي نو موږ دا ګیله لرو چې تاسې موږ ته په مطبوعاتو کښې حقایق ووایست. موږ هم ډوډۍ خورو انشاءالله، پاڼې نه خورو.
توخی صاحب، طالبانو حمله کړې ده، وسلوال پوځیان د افغانستان وسلوال ځواکونه په وړاندې مقاومت کوي، دفاع یې کوي، نو طبعا څوک چې تعرض کوي تلفات به زیات وي. والي صاحب به کېدای شي نور جزئیات ورکړي. مننه له تاسو له زنګ نه. کور ودان. والي صاحب، زموږ همیشنی اورېدونکی توخی صاحب و نن انتقاد کوو چې ولې افغان پوځیان کم وژل کېږي، د دوی پوښتنه خو داسې راته ښکاري. مهرباني وکړئ خپل نظر راته ووایئ.
اول توخی صاحب ته سلام وایم، وروسته دا چې توخی صاحب دا که افغان سرتېري وژل کېږي او که طالب د دې خاورې بچیان دي او زه د والي په صفت دا وایم چې په دواړو مې زړه درد کوي. الله دې د طالبانو په زړه کښې رحم واچوي چې نور د بهرنیو د لمسین نه لاس واخلي او سر یې خلاص شي او د خپلې خاورې لپاره هغه وکړي. که ولایت یې په کار وي د طالبانو نامنهاد وعدې داسې زه دا ولایت ورته پرېږدم خو د خدای په لحاظ نور د افغانانو بچیان نه وژني، نور د دا خاوره نه ورانوي. راغلو دې ته د ارقامو په اړوند باندې صوفي صاحب، زه د خدای دپاره مې ایمان راوړی او دا مې د حکومت د افغانستان دپاره او یا د طالب دپاره نه ده راوړی. په ناوه کې د یوه شهید د سرحدي قوتونو نه غیر او د اوه سطحي زخمیانو نه یو نفر بل موږ شهید نه لرو. تاهیانا تا په څه ستونزې راشه ما سره کښېنه او زه به دې بوځم هلته کور په کور به دې وګرځومه چې دغه تلفاتو. بل دا ده توخی صاحب چې تلفات هېڅکله د موږ د درد دوا نه کوي. داسې فکر وکړه چې سل امنیتي ځواکونه خدای نه خواسته له منځه لاړل او یا 500 طالبان له منځه لاړل. آیا دا لاره د حل ده؟ لاره د حل دا ده توخی صاحب تانه د افغانستان او که د هلمند د هلمند یو مشر او یا د یو افغان په صفت هیله مو دا ده چې ته په ارقامو پسې مه ګرځه، ته په موږ باندې هم غږ وکړه، له ګرېوان هم را ونیسه او په هغه طالب باندې هم غږ وکړه چې تاسو نور افغانان مه وژنئ، د خدای په لحاظ باندې خاوره مه ورانوئ، نورو هېوادو ته وګورئ او تاسو څه کوئ. زه فکر کوم دا لاره له حال ده په دغه کې له موږ سره مرسته وکړئ.
د دوی والی صاحب، د دوی یو بله پوښتنه د بولان او د لښکرګاه ترمنځ فکر کوم د سړک د پرانیستل کېدو وه چې څنګه موضوع وه دغه؟
بله، و د پوښتنه وکړه چې د لښکرګاه نه تر ناوې سړک خلاص ده که بند؟ دا سړک خلاص ده. پرون موږ بسته زه خپله د دې ولایت ټوله اداره لاړو، هلته په ناوې ولسوالۍ کښې مو د مشرانو سره ولیدل، هلته مو د افغانستان اسلامي بیرغ پورته کړ. بېرته په همدغه سړک باندې راغللو، د ورځې په سلهاو خلک په دې سړک باندې اوس میلو ته ځي راځي. زه نه پوهېږم چې د دې کوم ځای نه اورېدلي چې دا سړک بند ده، دا سړک خلاص ده او که بند شه بیا به موږ هم درته اعلان وکړو توخي صاحب چې دا سړک بند شوی یا ماینونه پکې کېښودل شوي یا دښمن راوتلی.
مننه والي صاحب. وروستۍ دوه پوښتنې به هم زه وکړم. یو دا چې نړیوال اوس وخت څومره توجه لري هلمند ته؟ هلمند چې یو ډیر مهم ولایت او ستراتیژیکه سیمه ده، پخوا پکې برتانویان میشت او د پی آر ټی فعاله ټیم هلته و، پروژې خلکو ته ورکول کېدې، ډېرې رغنیزې پروژې هلته وې. اوس وخت دغه حالات څنګه دی؟ د نړیوالو توجه څومره هلمند ته کېږي؟ لطفا دغه پوښتنه او بیا به وروسته له یوه بله پوښتنه هم مطرح کړم.
مننه. په دې کښې شک نشته چې د نړیوالو د توجه په محور کښې راوس هم هلمند ده. تاسو ته به معلوم وي نړیوال که هوایي قوتونه راځي او که د دو نور د مشاورت او د تربیې دپاره دو خپل نظامیان رالېږي، د دو توجه هلمند ته وي. زه په ځای ګڼمه چې په دغه وروستۍ عملیاتو کښې موږ سره د دو هوایي قوتونو ډېره زیاته مرسته کړې ده. مخکې دا وویلی شو زه خپله د دې حکومت کښې د والي په صفت د کار نه مخکې دوه کاله مخکې زه د مدني ټولنې فعال وم او د افغان په صفت د وژنې نه کرکه لرم، باور په خدای وکوي. خو څه وکړو اوس په دغسې حالت کښې راغلي چې ته په کور کښې ناست او تاسوک نه پرېږدي وژنې دي، نو سابم ته خو به د خپل کور دفاع کوي. یعنی دغه وروستۍ عملیاتو کښې دو موږ سره پوره ونډه واخیستله او ډېر زیات سیمه مو لاندې کړلې چې ناوه یو مثال ده. د هغې تر څنګ هم په اقتصادي برخه کښې هم په نورو برخو کښې د نړیوالو ډېره توجه ده. دلته هر هغه پلاوی د نړیوالو په کچه که هغه د ناټو وي، د امریکا وي، د نورو هېوادو وي، د کابل ته راځي، حتما هلمند ته یو سر راښکاره کوي. او دا په هماغې معنا ده چې هلمند کښې دو اوس هم دلچسپي لري او دو ته موږ قناعت ورکړی، د افغانستان ولس، د افغانستان مرکزي حکومت ته مو قناعت ورکړی چې هلمند د افغانستان د امنیت کلي ده. غواړو چې افغانستان آرامه شي، افغانستان کښې سوله را شي، امنیت را شي، نو هلمند کښې باید موږ توجه وکړو. لومړی امنیت هلمند کښې راول.
والي صاحب، فقط
چې د نړیوالو توجه ده، د مرکزي حکومت هم زه مننه کوم په ځانګړي ډول رئیس جمهور نه. یعنی تاسو باور وکړئ د هغې ورځې نه چې زه راغلی یم، داسې اونۍ به نه وي چې په اونۍ کښې برې څلور ځلې زنګ ونه وي او یا په سختو شرایط کښې شپه ورځ موږ ته زنګ ونه وي او خپل ملاتړ او خپل قوتونه او خپل همکاري دې موږ سره ونه کړي.
مننه والي صاحب. فقط په لنډ ټکو کښې راته وایي، دېرش ثانیې، څلوېښت ثانیې که په وروستي حالت کښې راته وایي، په داسې حال کې تاسو هلمند ته د والي په صفت ورغلئ چې هلته عملا جګړه روانه وه. ځینو دوستانو لیکلي وو چې دغسې یو حالت تاسو څنګه ارزیابي که او څه حس مو درلوده چې د یو جنګ ځپلي او بالاخره په داسې یو ولایت کښې والي شوې چې جنګ عملا پکې روان دی؟
په دې کښې شک نشته چې هلمند د ډېرو ستونزو ولایت ده او چې راغلمه په هماغه وخت کښې د جنګ دغسې حالت لکه دا اوس راغلمه. ولې زه د یو افغان په صفت باندې ګر چې زه خپله نظامي نه یمه، ما د هلمند ولسونو ته پیسبات ورسوله چې زه د یوازې د دفتر سړی د ادارې سړی نه یم بلکې د خپلو امنیتي قوتونو سره په سختو جګړو کې ناوی ولسوالۍ ته لاړ یم ګرمسیر ته لاړ یم او کله چې پروسه کال دشمن هاته لشکرګاه ته راننووت د هغو په مقابل کې ورغلی یم د خپلو امنیتي قوتونو د څنګ سره ولاړو ما جنګېدلی یم لویا موخه مې دا ده چې د هلمند ولس په ټول افغانستان کې ډېر ځورېدلی ولس ته څنګه وکولی شو هم په نظامي برخه کې هم ملکي برخه کې د دغه ولس په سر باندې لاس راکاږو او که وکولی شو دو هم د افغانستان د ځینو امن ولایتونو غوندې دو ته هم د امن زمینه مساعده کړو او ورو ورو د جنګ لمن د دې ځانه غونډه کړو. واقع هم چې زه دلته د ستونزو سره مخامخ یم، شپه او ورځ مې ناکراره وي. ولې ډېر لذت د دې وظیفې نه په دې وړمه چې خلکو ته د خدمت دپاره راغلی یم او په دې ځان ته ویاړ او اجر برمه.
کور ودان محترم حیات الله حیات د هلمند والي له دې چې په دغه پروګرام کې به له موږ سره برخه واخیسته مننه. درنو اورېدونکو، د ولایت په ولایت پروګرام همدلته پای ته رسیږي. مننه چې دغه پروګرام مو واورید. کور ودان، خدای پامان.
جمال دی غړم دنیا